سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال خبرونه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبره ده. طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپیته میلیونه ډالر پرزخت برښنا د پروژې پرانیستلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملابدل غني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې. دا خبره د ملابدل غني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برښنا شرکت له لوري پلی کېږي. څه باندې اته سلویخ میگاواټ برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سلویخ میگاواټ بادي او پنځه میگاواټ لمریزه انرژي شامل ده. افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډي هېوادونو واردوي، خو لا هم دا د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی. په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا لپاره لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي. د طالبانو د حکومت بارنوی چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي. د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بارنوی چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. دار د جمی پوراس پر خپل ایکس پاڼه ویلو چې د اقدامي کابل ته د ورستوي سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي. د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دي. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دیهوات د بارنوی چورو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کېدل به د جولای له دولسمې عملي شي. هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه. په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سری ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خبرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. او وروسته خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي. له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي دلو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار بندوي.
د کیار اداره چې د کدا تړل کیږي د په دې معنا باندې چې دا کیسونه په ټول ځندي
نن د میو د شمه د تنباکو نړیواله ورسته.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجه کیږي.
او کندز کې د سړی خونی جوړیدو ته بسکران خوشاله دي.
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتنونی ستر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. ساتمانه کې
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي ادارې اکیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشتو شپیر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسن لري دغه خبر اندېښمن کړی وایي چې امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات په راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره په دوهمه هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره یې اوسې دا هیله له منځه تلونکې ده.
کسان په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله ولې تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیز کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکو له دې هیواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، را تښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړل نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د دغلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 19مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لبده مرغه د سیخکاری چې د موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره په 2021 کال کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو دوه میشتې وروسته جوړه شو. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیر شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي و چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د میادي شمه د تمباکو د نکارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مدي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وای د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال بد نه پریږدي. روغتیا پوهان وای چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو مودای تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وای دی کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند دی خښوي د لنور کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي د چې د نګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوار او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوار او شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجه کېږي د بیکاری د وجه کېږي د سی وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچه په یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټو باندې اغوستا و خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پر شو ده ځان یې حق ته وسپارل شو ځان سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي یو څه په داخله د افغانستان کې تولیدیږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړینې لامل کیدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالوین کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا غا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي سینه باغل او د هارت سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمينه برابروي او ممکن د استعمالوین کې د مړینې سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورسره تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دي او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. د سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکلو دی. د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ به بالاله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمایزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دی. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومان په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچه پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تمباکو د کارولو له امله مړه کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو له امله مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سګرټ او نورو تمباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوار لسو سلو رام ملمریس کال د کانکور ازمین هم د انجنیر لګډون پرته اخیستل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازمین ملي ادارې اعلان کړی چې د سوار کانکور د ازمینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولسوالیتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له سو کلونو راهیسې د ازمینې ته په تمه دی وایي چې ډېری نه هلي دی او غواړي چې پر زده کړې بندي سره راشي. په دې ازمینې کې شمیر ګډونوال هلکه نه وایي هیله مند چې انجنیر په دې ازمینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورګ
دا د یو سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو ولز د کړو محروم حاصلات چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندي اسلام الله په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوش نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجنیرو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تون سم تان کانکور به تون قطر
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخې پانسی ته بریالی شم خو له بده مرغه و مینو شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوزده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې انجنیرو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبنند په پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو تبریالی شوی وای. هیلمن یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داو طالبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3,500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې لګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنی دوه وروسته انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړي او وروسته د پوهنتونونو او روغتیاي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل شوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا
حسدله پیوندی هغه چې د کندز د کاروندګرو له کار مات زړونی بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیل زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکار سره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضې مشکلاتونه د دیقانانو د دګاهداری پاړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات به راوتل، مزارونه به کله خراب و کله به خو په دې اړم په ذهن کې هغه پیدا شو چې موږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه هم حل شي او په دې اړه باندې چې د موږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندي وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسل دي دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت، تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. ساتخانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی موږ د یو رقم ده.
نو موړې زیاته وی چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده.
تقریبا 50% د قندوز خلکو د دیاقین او د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای ده او خلکو تقاضا زیاته ده. نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15 سالوېختو کارګرو پورې کار کوي. د سرطانه کې د سالوېختو فامیلو روزګار دلته تمویلېږي په دې سرطانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو سره پیښ شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیل زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت مخکې ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په سندان بدل شوه. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنو نیولې، د غوښو څنډې ته کول او بشری ناورین د پرختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د می په 29مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو د لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو د لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو وهل او ویډیولو. تقریبا تریو میاشتو پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکړي یا فزیکی شکنجال کی او نور زندان ته ولیږم. استخباراتو کی اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې کس و هغه میراث رئیس ول په وهلو کې.
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په ناموجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر کس چې مخالف طالبان فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکی دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلن افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزو او کسانو د ادعا او پاړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او پر رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي و چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو